درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې اونیز پروګرام د ازادي په څپو کې په ګډه اورو، خو تر هر څه مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي آسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. دوی ویلي افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو ډلو په پټنځایونو بدل شوی دی. د دغې کمیټې د جنوبي او مرکزی آسیا څانګې مشر بل ویزنګا پرون پنجشنبې په یوه استماعي غونډه کې ویلي د داعش او ټي ټي پي ګواښونه په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ترهګریزې ډلې په سیمه او نړۍ کې د بریدونو لپاره د خپلو وړتیاوو د لوړولو په حال کې دي. هغه که څه هم د داعش په وړاندې د طالبانو د بریا د ادعا یادونه ونه کړه خو زیاته کړه چې داعش لا هم عملیاتي وړتیا لري او وخت نا وخت ملکی کسانو او د طالبانو د حکومت غړي په نخښه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت بیا د استازو جرګې دا اندېښنې بې ځایه بللي چې ګواکې افغانستان کې بهرني ډلې شتون لري او یا چاته خطر پېښوي. فطرت زیاته کړې افغانستان یو واحد او قوي حکومت لري چې په ټوله جغرافیه بشپړ واک او کنټرول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا پر خلاف وکاروي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلابونه هم ورسره وي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپله اکسپانه کې خپور کړی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلومترو پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. ایرانی او امریکایي سرچینو ویلي دوی د ایران د اتمی پروګرام په هکله د خبرو د بیا پیل په هدف یو بل سره په تماس کې دي، خو دواړو لورو د دغو خبرو بیا پیل ته کومه نیټه نه ده ټاکلې. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت تېره شپه خبریالانو ته وویل واشنگتن له ایران او منځګړو سره په نږدې رابطه کې دی. بلور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي ډیپلوماسي دوام لري او د بېلابېلو چینلونو له لارې اړیکې د ټینګېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د اسرایلو او امریکا له بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 15 په حق کې د ناټو سرمشریزي کې وویل واشنگتن به راتلونکې اونۍ له ایران سره بحثونه پیل کړي. د اسرایلو او ایران له جګړې مخکې څو ځله امریکایي او ایرانی مرکزیانو د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړې، خو کومه مشخصه نتیجه نه درلوده. او د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په یو هوایی برید کې 13 تنه وژل شوی دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي برید پرون پنجشنبه هغه مهال وشو چې فلسطینیانو د پولیسو له مرکز څخه مرسته شوي اوړه ترلاسه کول. د پولیسو مرکز دغه وړه له لوټمارو څخه ترلاسه کړي وو او وروسته یې د سیمې پر اړمنو خلکو ویشل. دا د مرستو پر مرکزونو د اسرائیل وروستی خونړی برید دی. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ډول بریدونو تیره یو میاشت کې زور اخیستی او د ملګرو ملتونو په ګډون یې د بېلابېلو بشري ادارو غبرګونونه راپارولي دي. د خبرونو پای
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او جوپی هیواد تستنیږي. یوازې د چهارشنبه په ورځ 13,000 افغانان پر اسلام کلا بندر افغانستان ته اړول شوی دی. راپور نوای په اوسط ډول د ورځې 10,000 کډوال له ایران استنول کیږي. بل لورته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هیواد د استلو لګواخ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت د روان جون تر روسي نیټه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو خبرداري ورکړي. د کډوالو دغه لوړ شمیر کې راستنیدنې نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ ویلي سږکال افغانستان ته څه باندې 1 میلیون کډوال داسې مهال راستانه شوي چې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی او اقلیمي ستونزې پکې لا وضعیت پیچلی کوي. افغانستان کې د غوستنو کړل شو ته څنګه خدمتونه برابرېدلی شي؟ د نړیوالو ادارو او موسسو مسؤلیتونه څه دي؟ د کار بازار کې د غستانو کړل شوی څنګه جذبېدلی شي؟ د کډوالو کوربه هیوادونو ته څه پکار دي؟ د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پاکستان کې د افغان کډوالو استازی میوان عالمی افغان، پاکستان کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی او په ایران کې د ملي شورا یو پخوانی غړی ظاهر سالنګي. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو، میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو. اوریدونکو کولای سئ چې وروسته خبرونه سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر راته وایئ. لستیدو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112540 01. که د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډه اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکی همکاران بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. ورځو بحث ته ښاغلی میوند عالمی افغان، بحث به له تاسو سره پیل کړو. لوی اندېښنه دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه څرګنده کړې ویلي دي چې په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان چې د پی او آر کارتونه لري دا د وتلو له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه دوی ته ورکړل شوی ضرب الاجل یا مهلت په 15 ورځو کې پای ته رسیږي. څه دي د افغان کډوالو لوی اندېښنې ښاغلی افغان؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته په بخښنه سره زه د ما دغه موقف دلته زه د افغان مهاجرینو د شورا رئیس ما نماینده نه یم، زه په هر صورت باندې تاسو ته جواب کې مزه وایم، تاسو په دې جواب کې مزه وایم. دلته موږ نه تنها 1.4 میلیون د پی او آر مهاجرین لرو او تقریبا 900,000 یا 900,000 موږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې لغه د څوک د ای سی سی کارتونه لري. تقریبا دغه 13-15 یا شپږ میاشتو کې به 200,000 یا 200,000 د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ریپورت شوي او یا بستانه شوي. یعنی فعلا موږ تقریبا 1.4 میلیون د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې د ریپورت سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته به لیږل کیږي، او تقریبا 900,000 یا 900,000 د ای سی سی کارت لرونکي مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي چې افغانستان ته به ډیپورټ کیږي، او تقریبا په حدود 400,000 یا 500,000، یعنی 400,000 تر 500,000 هغه مهاجرین چې بعد 2021 کال نه پاکستان ته راغلي دي او هغوی د پی او آر کارتن نه لري، د ای سی سی کارتن نه لري. په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي او یو تعداد هم ویزې نه لري او بی ویزو بی پاسپورتو راغلي دي. یعنی تقریبا عمومي که موږ ورته وګورو په حدود 2.5 میلیون مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورټ کیږي. زبا په عمومیتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد 2021 کال راغلي دي، دغوی حسن ستونزې مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې بعد 2021 کال نه څکر دوی را مهاجر شو او دا نظام تغییر سه جمهوریت لمنځه لاړ او امارات راغی. اکثرا خلک را مهاجر شو په هر دلیل سی و خپل وطن یې پریښود، او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډیر و، نورمال کو ویزه نه ورکولې، پاکستان ته او ایران ته ډیر لاړل. نو تقریبا دلته څوک چې بال 2021 کال راغلی دي په دا 13-13.5 یا 14 کالو کې دوی چې څه درلودل، خپل دار او نادار، هغه خپل کورونه یې خرڅ کړي، خپل موټر جایدادونه سامانونه دا ټول تقریبا ختم کړي دي، ټول یې خوړلي دي، او دا 3 کاله دوی بې سرنوشته، 3.5 کاله دلته بې سرنوشته تیر کړي دي، اولادونه بې درس او بې تعلیمه پاتې دي. اکثرا د 80% یو شل فیصد مهاجرین چې امکانات لري اولادونه مکتب ته ځي. نو اوس که دوی دغه کله چې د امریکې د نوی ولسمشر ټرمپ راغی، دا کیسونه اکثرا د پی 1 او پی 2 او بعضې نور کیسونه اکثرا ټول ولاړ دي، نو که دوی اوس دوی ډیپورت سي دوی په خپل وطن کې مهاجر وي، دوی سره به هیڅ نه وي. دوی دا درې کاله اولادونه او بچیان له درسو تعلیم نه پاتې سول، او دوی هم څه درلوده ټولې خوړلې دي. نو که دوی په دې وخت کې ډیپورت کېږي دا به دوی دپاره ډېره ثقیله وي، دا به ډېره سخته وي، ځکه چې یو خو به کاروبار نشته، یو به دوی څه درلوده ټولې خوړلې دي، او دوی به له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي.
کور ودان افغان صاحب سلامت او صحیح پام دې مسله کې تاسو سره پاتې کیږو. یو بل پوښتنه کوم چې دا د ملګرو ملتونو د غراز د کډوالو ټول کنوانسیونونه په جبري ډول د کډوالو یا هم د پناه غوښتونکو د ډیپورټیدو یا هم د اخراج مخالفت کوي. دغه کنوانسیونونه تر ډیره پاکستان او د افغان کډوالو نورو قربه هیوادونو لاسلیک کړي هم دي. تاسو هلته د افغان کډوالو د شورا د مشر په توګه دغه اندېښنې څومره له پاکستاني چارواکو سره له UNHCR سره شریکې کړې دي، او فکر کوئ چې دغه اندېښنې چې تاسو یاد کړې چې 2.5 میلیونه کډوال په پاکستان کې د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي، او دا یو ډېر غټه شمیره ده، او دغه شمیر کډوال که چېرته راستنېږي په کور دننه هم ورته د میشتېدنې زمینه برابره نه ده. افغانستان ژمی مخته لري او له مخکې نه اقتصادي ستونزې پکې دي. پاکستانی چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې څه وایي؟
تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړله. مونږ اکثرا ډیر زیات زه خپله شخصا د UNHCR له ټولو مشرانو سره نمائندگانو سره زه هر وخت په تماس کې یم، خپله له د UNHCR د پاکستان د UNHCR له مشر سره له فلیپا سره مونږ میټینګونه کړي دي، جلسې مو کړي دي، ورسره ناست یو. مونږ خپل ټول مشکلات رسولي دي، ورته څه مشکلات چې مونږ په د افغان مهاجرین په پاکستان کې لري مونږ په رسمي شکل، یعنی رسمي شکل په دې معنا چې مونږ لیکنه په اساس د لیکنو مو دوی ته ورکړي دي، UNHCR ته مو ورکړي دي، د پاکستان داخله وزارت ته مو ورکړي دي، د پاکستان سترې محکمې ته مو ورکړي دي، د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته مو ورکړي دي. ټول زموږ د خپل دا مشکلات چې افغان مهاجرین لري او په کومو بدو شرایطو کې دوی ژوند کوي، دا ټول ارګانونه د پاکستان یو بل ارګان ده چې موږ سره تقریبا ډېر په همکارۍ کې هم ده، په وزارت د حقوق بشر د پاکستان، دوی ټول سره موږ په تماس کې یو، او په دوامدار شکل مو دغه د افغان مهاجرینو ټول مشکلات دوی ته رسولي دي. ولې متاسفانه یا بدبختانه چې زه وایم چې موږ تر اوسه پرې کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې، باوجود چې موږ تعقیب کړي دي، د خپل لیکنې مو چې ورکړي دا موږ تعقیب کړي دي، چې ګرځېدلې یو، ولې هیڅ مثبته نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې. او UNHCR هم اکثرا موږ ته وایي چې پاکستان هغه د 1950 کال هغه د مهاجرت قانون نه ده امضا کړی، موږ په پاکستان باندې فشار نه سو راوستلای.
بله،
ولې متاسفانه چې اکثرا مهاجرین په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي، او تر اوسه پرې موږ سره هیڅ داسي دقیق همکاري نه ده کړې.
و کور ودان افغان صاحب سلامت او سیرازی چې ایران ته ورشو، له غزاینه د افغانستان د ملي شورا یو پخوانی غړی ظاهر سالنګي را سره استودیو سره وصل شوی دی. سالنګي صاحب هم ایران کې اوسی، له څو کلونو راهیسه یا ممکن له څو میاشتو راهیسه هلته د افغان کډوالو لستونزو په دې خبر دی چې د خلکو استازی پاتې شوی دی په ملي شورا کې. سالنګي صاحب ستړي مشي، ایران کې د افغان کډوالو کیسې او وضعیت څه ډول دی؟ ځکه موږ راپور لرو چې اوازې پرون چهار شنبه 10,000 کسان په اسلام کلا بندر باندې افغانستان ته اخراج شوی.
بله، صدای ما را داره. سلام
استاد سوغک درو میربانی سالنگی صاحب.
سلام خدمت شما، خدمت
ها. فکر کوم له سالنگی صاحب سره اړیکه خان نه ده، که چیرته امکان وي سالنگی صاحب ته په موبایل کې زنګ و هو زکه د واتس اپ اړیکه فکر کوم سم نه ده. خاغلی افغان ترغو به بیرته له تاسو سره پات شو، څه لامل دی چې پاکستان د پاکستان چارواکي په دې خبرو باندې غوږ نه ګروي؟ تاسو ویل چې په ځلونه تاسو ور سره غونډې کړې دي، د پاکستان له حکومت نه نورې غوښتنې نړیوالو کړې دي، دغه راز د طالبانو حکومت ورته ویلي چې تاسو په جبري ډول کډوال مه راستنوئ، وخت ورکوي، فرصت ورکوي چې په آرامه یا په تدریجي ډول سره دوی راستانه شي، اما د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی ستاسو پټکو دغو خبرو ته. آیا پاکستان غواړي چې سیاسي فشار راوړي د طالبانو پر حکومت باندې له دې لارې، او که نه غواړي چې له دې لارې نه ځان ته د نړیوالو ادارو نه مرستې راجلب کړي؟ ځکه پاکستان ځان تر اوسه پورې ثابت کړی چې دوی د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی، او په دې نوم باندې یا په دې له دې ادرس نه دوی ډېرې نړیوالې مرستې هم جذب کړي ځان ته.
یاره دقیقا مشخص خو مونږ نه پیګو، ولی هر څه د عامل کدی زی، مثلا دغه سیاسی مشکلات بعضی وخت د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سیاسی مشکلات، تا بعضی وخت مونږ تاسو شاهدان یو چې جنگونه وسوله په سرحدو کې، جنگونه وسوله دغه په دغه وخت کې بدوی په مهاجرینو باندې فشار راولي. او څومره زه فکر کوم دوی اکثرا مونږ دغه پتره دوی له مشرانو نه کړی دي، دا دوی مشرانو سره چې مونږ ناست یو مونږ دا پتره نه کړی دي. بس وایي چې مونږ دا څلوېښت کاله خپل کور کې تاسو ته جای درکړی، د نور مونږ نه غواړو. نو داسې مشخص مونږ ته ولاقه داسې ویری چې ولې، ځکه چې دوی به خپل پلان له ځان سره لري، خو کله چې د افغانستان او د پاکستان تر مابینه دا سیاسی مشکلات پیدا کیږي، یا په بارډر کې بازی، یا په یعنی په سرحد کې دا مشکلات او جنگونه پیدا کیږي، دلته په مهاجرینو باندې فشارونه ډیریږي. او څومره زه معلومات لرم اوس لکه هغه سابق غوندې ملل متحد یا یو این ام عمره پیسې نه ورکي د پاکستان ته د مهاجرینو له خاطر، لکه هغه سابقه کلو کې پیسې ورکولې. نو دغه دلایل دي چې هم دا سیاسي مشکلات دي، هم هغه سابقونه ملل متحد پیسې نه ورکي، دا دواړه هیلتونه کېدلی سي.
کور ودان سلامت افغان صاحب را سره پاته شي. ورزو روزی خان احمدزی ته چې په پاکستان کې د افغان کوچانو استازیتوب کوي، احمد زای صاحب ستړي مشي تاسو کله د کوچانو ستونزې راته وای په خو دا سره پور نه خبر شول چې هلته افغان کوچان هم فشار سره مخامخ دي، چاپی په وهل شوې دي، او حتی داسې کوچان راستنول شوی افغانستان ته چې مالونه او څاروي نور وسایل هلته په پاکستان کې پاتې دي.
مننه، خوشاله وسې تاسو ملمنو ته او تاسو اوریدونکو ته ټول سلامونه مې کېله. لکه تاسو کوم پوښتنه وکړه، د جواب کې به داسې ووایم چې د کوچیانو خو یقیناً چې کله اوس په تقریبا د نوي ټیم څلور ورځې یا پنځه ورځې پاتې دي، نو ډېر په اندېښنه کې دي. او ځینې پورته د البندونه د کاغان ناران البندونه ته تللي دي، هغه هم ډېر په مشکل حالات کې لاړ. نو هغه سره دا یېره ده سره خو ټیم کم پاتې ده او ټیم به را نه کولی شي، نو هغه هم ډېر په تکلیف کې دي. او ځینې دلته دي د قرباني نه خلکو ته مالونه پاتې شول، دا کال قرباني کې لکه مالداري مالونه دوره خرڅ نه شول، هغه هم ورته پاتې شول. نو ډېر په مشکلات کې دي، ډېر خفه دي خلک، ټیم کم پاتې ده او د نوي ټیم اعلان نه کیږي. او بل لکه تاسو وویل، ځینې داسې خلک هم دي چې هغه نیم کورونه اړول سوي دي افغانستان ته، په جلال آباد په خوست کې پراته دي ماته معلوم دي، او نیم دلته لږ لږ کسان پاتې دي دلته مالدارۍ سره. نو هغه اوس په دې کې حیران دي، مالونه هم ورته پاتې دي، مالونه هم نه خرڅیږي، او هلته د حکومت فشار ده پرې. نو دا یقیناً کوچیان ډېر ستونزو سره مخ دي. نو دغه موږ خلکو سره د انشیار او د سفارت د سره دغه موږ دا مسلې شریکه کړې هم دي، او هغه هم داسې موږ ته ډاډ نه ده راکړی تر اوسه پورې. نو دا مشکلات شته، بالکل شته، ډېر ده.
او تاسو احمد زای صاحب څه اقدامات کړی دي؟ آیا د کوچانو د استازي په توګه باندې ورغلی یې هلته د یونیسیار له ادارې سره، د طالبانو له ډیپلوماټانو سره، د پاکستان د حکومت له چارواکو سره، آیا تاسو ناستې ولاړې کړي؟ ځکه دا خو به سم کار نه وي چې کوچانو باندې فشار وي چې تاسو ستانه شي، اما څاروي هلته پاتې دي او مالونه هم اجازه نه لري چې دوی افغانستان خواته ځان سره راولي.
نو بل موږ دا کړي دي، موږ تقریبا دوه میاشتې مخکې په اسلام آباد کې یو غونډه درلوده، غونډه مو وکړه، او بیا هم د نثار سره غونډه وکړه، هغه ته هم دا ستونزې شریک کړې چې موږ د کوچانو داسې حساب ده چې هغه مالونه دي داسې نه کېږي چې لای راواخلو ګاډي کې واچو وسو، لای فنډه تر جوړو کړو، لای بل هغه وکړو، دا خو مالداري ده او دا نه په دلته پیو ور سره خرڅېږي. نو کوچانو اکثره دا امید لري چې د قرباني کې به مالونه خرڅي، او دوی به ټول کمال به خرڅي، که بیا لاړم سي پروا نه لري، خو دا مالونه پاتې شول، هر کوچي د نیمه نه زیات مالونه پاتې شول. او بل کوچان خو داسې دي چې په سلو کې یو څلور فیصده پنځوس فیصده مالداري لري، او دا نور اوس ټول مشندري او دوکانداري زیاته لري. نو که مالداري نه بیا خواته راشو، د مشندرۍ والا ته لاړ شو، درندې مشندري لري، ډامپرې لري، مشینان لري، ټیکټرې لري، ځینې چې دي په پورګني اخیستې دي، نیمه نیمه پیسې کې ورکړې، نیمه پاتې دي، او دغه وسنځ کولای چې افغانستان ته دوی انتقال کړي. او ځینې دوکانداران چې دی هغه سره ما ډیر خبره سوي دلته په دې علاقه کې اخواته په دیارې پورا زړه جلې کې نو هغه په کال کال پرګنی سامانونه ورکوي په شپږو میاشتو په کال باندې ځینو زیاته تر نیمه نیمه زیاتې پیسې هغه وایته نو لیدره وتلې خلکو سره پاتې سوي دي نو یقیناً کوچیان خو داسې کم ده چې افغانستان کې نه غږ نه اورېدل کېږي خلک یې نه پېژني او پاکستان کې موږ سره نه داسې خاص سفارت پېژني او دم غږ اوري او یونیسیار او دا نور خو لکه موږ ته ځانګړې داسې پاملرنه نه کوي
احمد زای صاحب کور ودان سلامت اوسې موږ هڅه کوو چې ایران کې هم له افغان کډوالو سره تماس ونیسو باید وایم چې د ملي شورا په خوانی غړي ظاهر سالنګي ژمنه کړې چې خبرونه سره برازي اما تخنیکی مشکل دی لږ سره د اړیکو په نیولو بریالي کېږي نو تاسو به خبرې اوریدونکو چې د ایران او اسرائیل له جګړې وروسته حالت مخابراتي اړیکې سمې نه دي او په ایران کې انټرنیټ هم کار نه کوي او د موبایل اړیکې هم ستونزې لري په هر حال بحث کې پاتې کېږو افغان سپ تاسو ته بیرته راګرځو راځي لکه د افغانستان د نن شرایطو ته راشو تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته پاکستان ته تللی دي دوی له ګڼ ستونزو سره مخامخ دي ځکه هغوی په پاکستان کې هم هیڅ نه لري او په کور دننه یې هم هر څه له لاسه ورکړي کور ځای ځایګای خرڅ کړی دی او دوی درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته دېره دي اوس د دغو کډوالو په وړاندې یو څه مسؤلیتونه نړیوال هم لري ځکه هغه کوربه هیوادونو ته چې دوی په لار دي مثلا اروپا تک راځي که امریکا ته راځي دوی هم ځینې مسؤلیتونه لري پخوا داسې ویل شوي وو چې دغه کډوالو ته چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللی دي یو ډول فورمې ویشل سوي دي چې هغه د پاکستان پولیسو ته ورخي او هغوی به نه ایستل کیږي آیا دغه یو څه ستاسو محسوس دي او که نه دا هڅې هم په نشت حساب دي
تاسو بیا هم یو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه دا درسته خبر ده یو تعداد مهاجرین یعنی په سلو کې د زړه توایم چې لاس فیصد یا 15% مهاجرین هغه مهاجرین چې بل 2020 کال نه راغلي دي غوی له سفارتونه بعضی خاتونه لدی هغه هم کله چې پولیس راسي دوی بیاي ک ماشومان زنانه وي مشران ټول بیاي دلته یو ځای ده په نام دی حاجی کام دلته بیاي بیا کله چې دوی بلته بوتل سي یواش په یو ورځ خو حتمان پدېږي بل دې بیا دوی هغه خاتونه چې له سفارتونه لري دا حاجی کام نه دا حاجی کام مشران دا سفارتو ته لیږي نو هغه سفارتونه یې کورته تصدیق کوي چې دا خلک ستا وو دا حدود دا لیټر یې موږ ورکړي دي بیا یې راخوسی کوي او بعضې وخت کېدای شي چې هغه سفارتونه مثلا شنبه او یکشنبه وي رخصتي وي او دلته دغه مهاجرین دوی بوزي یو شپه دوه شپه دلته په کمپ کې پاتې کیږي ځکه چې بیا څوک جواب نه ورکوي او دغه خطونه هم چې دام یو میاد لري دام یو وخت لري دا خاتونم تر سپتمبر پورې چلیږي هغه بعض وخت اکثرا پولیس نه مني هغه پولیس سره دي کورو شات او د ماجرین نیسی بیا یو غوې نه مني بیا کله چې خپل مرکز ته حاجی کام ته بوزي به دغه مشران دي سره بلد دي به دا خاتونه لیږي سفارتو ته ایمیل کوي کله چې سفارت ورته جواب ورکړي هغه ماجرین راخوسی کوي ولی د ماجرین نو ډیر مشکلات لري مثلا مخکله 2015 کال نه دا یو ډیر عمده او اساسي مشکل دی د 15 لک یا د 15000 مهاجرینو داسې هلته اکثرا موږ دغه ویزې په مستمدیدولې مخکې له 2015 کال نه دغه سیاحتي ویزه یا د فامیلي ویزټ ویزه به د شپږو میاشتو دپاره تمدیدیدله کله به چې ویزه خلاصه شوه تقریبا 18000 کلدارې د یوه نفر ویزه مصرف لري دا به چې موږ تمدید ته ولېږله د داخلي وزارت به دا د شپږو میاشتو دپاره تمدیدوله او هغه کسان چې په میډیکل ویزه راغلي وه هغه ویزه به چې کله خلاص شوله موږ به چې د تمدید دپاره ولېږله هغه به د درې میاشتو دپاره تمدیدېدله اوس بدبختانه چې بعد د شروع د 2015 کال نه دغه ویزې ټولې د یوې میاشتې دپاره تمدیدېږي اول خو د مهاجرینو دا اقتصاد ایجاب نه کوي که په یو فامیل کې مثلا 15 نفر وي نو دغه د ویزې تمدید چې مکمل د هر نفر 20000 کلدارې مصرف لري چې یو ورځ موږ اپلای کوو بیا بیا پرووو بیا به سپیشل برانچ ته ځو دا کټول سره جامه کې دي هر نفر دی ویزه تمدید 20000 روپۍ ته رسیدي دی وی میاسته لپاره په یو فامیل کې 15 نفر یې باید د میاسته یو لک کلدارې دوی فقط د خپل ویزو د تمدید لپاره مصرف کاندي او په دې کې مې یو مشکل به دا د کله چې موږ ویزو ته اپلای کوو موږ باید یو میاس مخ کې اپلای وکړو یعنی درس ورځې باید په سیستم کې درې موږ اپلای تیر کاندي بعد لغه دوی د موږ ویزه اپروف کوي کله اکثرا دغه مهاجرین چې د درس ورځې دوی اپلای کړای دا ویزا هم د درس ورځې لپاره د کله چې ویزا واخلم په غوړز به اپلای کوو د نوې تمدید لپاره ولې بعض وخت درې موږ ویزا چې درس ورځې پرانسي بیا پنځه ورځې یا درې ورځې یا یو هفته ته بعض وخت لس ورځې دا نه اپروف کیږي په دغه موقع کې چې موږ اپلای هم کړی دا او پیسې هم مصرف کړي دي که پولیس راشي بیا هم دغه افغان مهاجرین نیسي او بیا یې بندي کوي او حاجي کم دي بیا یو ریپورټ کوي در حالی که په حقیقت کې مشکل دی دوی خپل ده ځکه چې دوی ویلي دي چې تاسو اپلای وکړئ یو میاشت مخکې او تاسو د اپلای یا د درخواستی چې ورکوئ دا باید یو میاشت په سیستم کې پاتې شي زمونږ دغه اپلای یا درخواستی چې موږ په هغه ورځ نوې ویزه واخلو په هغه ورځ بیا اپلای کوو او د خپله درخواستی ورته لیږو چې دغه چې موږ د موږ ویزه بیا تمدید شي د بلې میاشتې دپاره ولې دا هم دوی په خپل وخت نه تمدیدوي موږ ته په درسمه ورځ نه تمدیدوي یعنی پنځه درس ورځې بعد یا درې درس ورځې بعد یا څلوېښت ورځې بعد تمدیدوي کله چې دغه درس ورځو نه واوړي بیا دوی کور په کور ګرځي او بلد شوي هم دي ورته معلوم هم ده چې کوم وخت د چا ویزه کوم وخت خلاصیږي بیا نو هغه فامیلونه ماشومان زنانه وي بیا ټولې مخکې کړي یوازې کام تي بیایي دغه غټ مشکل ده د افغان مهاجرینو خصوصا دغو مهاجرینو چې بعد له دوه زره یوویشتم کال نه راغلي دي
بله او افغان صاحب همدغه د ویزې تمدید خو دا ډېره پیچلې موضوع ده تاسو چې څومره یاده کړه ځکه د اپلیکیشنونه به ټول فکر کوم په آنلاین ډول ډکېږي یا په حضوري ډول اما دغه افغانان چې هلته تللي په دوی کې خو شاید ځینې داسې وي چې دغه پروسه ورته مغلقه معلومه سي دا پروسه یو څه تخنیکي ده ځکه کله چې په کابل کې آنلاین ویزې ته اپلیکیشنونه ډکېږي یا غوښتنلیکونه ډکېږي نو هلته ځانګړي دفترونه شته یا ځانګړي کاروباریان شته چې هغه هغوی خپل کمیشن اخلي دا خو یو غټه ستونزه ده آیا یونیسیار یا د کډوالو نورې ملاتړ ادارې په دې برخه کې له پاکستانه غوښتنه نه کوي چې لږ تر لږه دغه برخه کې تخفیف راوړي او دغه یو میاشتنۍ ویزې له منځه یوسي ځکه دا خو هغه کسان دي چې له مخکې نه د دوی بکګراوند جوړ ده پاکستان ویزې ورکړي نو دغه یو میاشتنۍ ویزې خو یو ډول زورول دي د افغان کډوالو
دا ډېره مهمه خبره ده ما خپل شخصا څو څوارې د یونیسیال مشرانو سره خبرې کړې دي او دا دغه تاسو څه ویلې په همدغه شکل سره چې یاره دغه شي کې تاسو نور څه خمره ته ونه کړل دغه شي کې موږ سره کومک وکړي چې دغه د پاکستان له دولت سره وغږېږي چې موږ دغه د ویزو تمدید راته د سابق غوندې درې میاشتې شپږ میاشتې کړلې کله چې موږ دغه د ویزو خبره له یونیسیال سره مطرح کوو د دوی هغه لنډ جواب دغه دغه د خارجانو او د داخلانو د ټولو مشرانو چې یاره د ویزې د موږ مربوط نه کیږي ویزې د موږ مربوط نه کیږي او دلته ما غسه دفترونه سته اما غسه دفترونه سته خپل کمیشن اخلي څوک چې د خپل ویزې تمدیدې په هر منطقه کې افغانان اوسي کې 2 3 15 لس دفتر دي او اما خپل کمیشن نه اخلي معمولا موږ شپږ نیم زره روپۍ د اول چې اپلای کوو یا درخواستي ورکو په دې کې ورکو او بیا لس زره یا یو لس زره یا بعضی وخت هم 2 زره کلدارې کله ویزې هغه میاست پراسی اپروف دی لیگو بیا دا چوکس دا دی ویزو کارونا که اغوی تا بیا ورکو بیا دی نفر پسار بانی پینزه سوا کلداری سپیشل برانچ دزو نو زر دو زر دری زر روپی تکسی که گیره یا موتر که گیسی رفت آمد زو رازو یعنی یوا ویزا مون تا دیو شخص دی پارا شل زر کلداری دیو میاست دی پارا تمامی گیا و بیا هم مون پا کی سکون نلرو زکر چه اغا معمولا دی مون دا ویزیت نوی ویزا چه مون تم دیدو له درې درس نه تر شپږ درس نه یا تر څلوېښت ورځو پورې وخت نیسي دغه موږ میاشتې پراسې بیا پولیسان د هر چا د کور شاته ولاړې چې ورور ته دې ویزه راکړي که موږ هر څه ورته وویل چې دا موږ خو اپلای کړی ده درخواستي مو ورکړې ده نه بس ته ویزه نه لرې کنی په حقیقت کې چې موږ دا مشرانو سره خبرې کړې دي د پاکستان د قانون کې که یو څوک دیارلس ورځې ویزه هم ونه لري هغه باید د پولیسو لخوا ونه نیول شي او فقط کله چې دیارلس ورځو نه څوارلسمه ورځ شروع کیږي بیا جریمه پرې راځي ول دوی دغه خپل دغه خپل دغه قانون ته پیسې په درنه سترګه نه ګوري او د خپل قانون په نظر کې نه نیسي کله چې دی ویزې نه یو ورځ هم تیرې بس نیول کیږي او اجي کام ته بول کیږي او ډیپورت کیږي دا ډیر لوی مشکل دا او ډیر لوی استونزره ده او مهاجرانو لپاره چې بعد له 2020 کال نه راغلي دي او فعلا په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې یا په پېښور کې یا په پنده کې راول پنڈے کی یا کوئٹہ کی ہر جگہ سے اسی کی خاص طور پہ اسلام آباد اور راول پنڈے کی سے اسی کی
بلې دا ستونزې له بعده مرغه چې پیچلې مغلق دي او د افغان کډوالو لپاره یو لوی سرخوږی دی. افغان سیمنن چې تاسو داسې په ترتیب سره یاد کړی اوس به لږ زره په حل